پکرملین کې یو مسول وویل ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به د اوکراین پر وضعیت د مئی په لسمه په موسکو کې خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. غواړی ویل ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی او اورګ. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما په راتلونکو اونۍ کې په واشنگټن کې د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره غونډه کوي او د ایران د اټومي پروګرام څخه د دې هیوادو د بیل د کمولو په مقصد به ورته د توغندیو د دفاعي سیستم د نصبولو وړاندیز وکړي. د موضوع تفصیل د رویترز خبري اژانس د راپور په استناد له جانقا الکوزین اورو.
ټاکل شوی چې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما په راتلونکې اونۍ کې د خلیج د متحدانو په مشیزه غونډه کې یو ځل بیا له هغوی څخه وغواړي چې د ایران د توغندیو په مقابل کې د سیمې په سطحه پراخ دفاعي سیستم ولګوي او په دې توګه به د تهران د اټومي معاملې په اړه د عربي هیوادونو اندېښنې راکمې شي. امریکایي چارواکي وایي د عربي هیوادونو مشرانو ته د جمهور رئیس اوباما په دې وړاندیز کې به د امنیت د لاښه کولو په اړه ژمنې، د وسلو پلورلو نوې معاملې او د ګډو پوځي تمریناتو کول هم شامل وي. جمهور رئیس اوباما به دغه راز د خلیج عربي هیوادو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړي چې واشنگټن دوی یوازې نه پرېږدي. په سپینې ماڼۍ کې د جمهور رئیس اوباما او د خلیج د شپږو عربي هیوادونو د همکارۍ شورا د مشرانو غونډې ته لیوې اونۍ لږ وخت پاته دی. امریکایي چارواکي له عربي ډیپلوماتانو سره د دې کتنې مخکې تیاریو او انتخاب په اړه بحثونه کوي، خو د چارواکو په وینا تر اوسه د امریکا د جمهور رئیس د احتمالي وړاندیزونو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې. رویترز اژانس لیکي د جمهور رئیس اوباما لپاره ډیره ګرانه ده چې له شیعه ایران سره د جون د 13 نیټې وروستۍ اټومي معاملې او د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې د سنی عرب مشرانو شکونه لرې کړي او هغوی ته قناعت ورکړي. که چیرې جمهور رئیس اوباما عرب مشرانو ته قناعت ورنه کړی شي، د امریکا او عربي متحدانو ترمنځ اړیکې به نور هم خراب شي او که چیرې د دې هیوادونو پر وړاندې متحده ایالات خپل دفاعي تعهدات زیات کړي، په هغه صورت کې به واشنگټن د منځني ختیځ په نوو شخړو کې ښکیل شي. کله چې د نړۍ شپږو طاقتونو له ایران سره تیره میاشت د اټومي معاملې د چوکاټ تړون لاسلیک کړ، جمهور رئیس اوباما د خلیج د همکارۍ شورا مشرانو ته په واشنگټن کې د کتنې بلنه ورکړه. د امریکا د اصلي متحد سعودي عربستان په ګډون د خلیج عربي هیوادونو اندېښمن دي چې ایران به د اټوم بم جوړولو نه لاس وانخلي او کله چې ورباندې لګول شوي بندیزونه لرې شي، د سوریې، یمن او لبنان په څیر هیوادونو کې به د خپل نفوذ د پراختیا په مقصد د نیابتي قوتونو لپاره پریمانه پیسې واستوي. امریکایي چارواکي چې د امریکایي سیاستوالو له داخلي بحثونو نه خبر دي وای جمهور رئیس اوباما تر زیات فشار لاندې دی چې د عربو د بیرې د له منځه وړلو په مقصد دی هغوی ته خپلې ژمنې لا قوي کړي. جمهور رئیس اوباما به بالاخره له سعودي عربستان او د خلیج له نورو هیوادونو سره بشپړ امنیتي تړون لاسلیک نه کړي او دا ځکه چې دا تړون باید د امریکا سنا چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند وکیلان پکې اکثریت دي تصویب شي او دغه راز ممکن د امریکا د مهم متحد اسرائیلو سره ستونزې رامنځته کړي. یو امریکایي جګپوړه چارواکی په ټینګار سره وایي د جمهور رئیس اوباما او د خلیج د عربي هیوادونو له مشرانو سره راتلونکې غونډه یو دوه طرفه جاده ده. په عین حال کې واشنگټن به عربي مشران وهڅوي چې خپل منځي سیالۍ او دښمنۍ پرېږدي او د خپلې دفاع لپاره د ګډې او ښې همکارۍ لارې ولټوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د چین حکومت په شنجن ایالت کې زیات استوګنې مسلمانان دي، د رستورانونو مالکانو او د هټیو پلورونکو ته امر کړی دی چې د الکول او سیګریټو لپاره ان تبلیغ وکړي. د چین دغه اقدام په دې هیواد کې د اسلامي احساساتو د کمزوري کولو یوه هڅه ګڼل شوې ده. د آزاد آسیا راډیو په حواله د چین حکومت د دې فرمان سرغړوونکو ته خبرداری ورکړی چې دوکانونه به وتړل شي او حتی محاکمه به هم شي. جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اورئ.
د ازادي اسیا رادیو په حواله د چین حکومت سرغړوونکو ته خبرداري ورکړی چې دوکانونه به وتړل سي او محاکمه به سي. د چین پر حکومت نیوکه کیږي چې په شینجیانګ کې استوګن مسلمانان یې ځپلي او پرستو یې دوه کلونو کې هلته تشدد زیات شوی دی. چین په دې سیمه کې د اسلام پالو افکارو د ځپلو لپاره شدید کمپاینونه ترسره کړي دي. حکومتي چارواکي او کوچنیان جماعتونو ته د تګ، د روژې د نیولو او حتی په جماعت د لمانځه اجازه نه لري. په زیاتو سیمو کې ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې مخونه پټ کړي یا نقاب واغوندي، او ځوانو هلکانو ته ویل کېږي چې ژیړې دین نه اوږدوي. په سیمه کې د کمونیست ګوند یوه چارواکي عادل سلیمان د ازادي آسیا راډیو ته ویلي چې زیاتو دوکاندارانو له تیرو دریو کلونو راهیسې د الکولو او سګرټو خرڅول کم کړي او خریداران یې هم لږ شوي دي. سلیمان ویلي چې په اسلام کې مخدرات منع دي، او له دې امله په شینجیانګ کې زیات مسلمانان په خپله هم د الکول او سګرټو له اخیستلو ډډه کوي. سلیمان ویلي چې سیمه ییز چارواکي هغو ایغورو مسلمانانو ته چې سګرټ او الکول نه څښي د سخت دریدو په سترګه ګوري. په شینجیانګ کې د کمونیست ګوند چارواکي د آزادې اروپا راډیو ته ویلي، موږ دلته د اسلام د کمزوري کولو لپاره یو کمپاین لرو او دا وروستی اقدام هم یو برخه ده. د شینجیانګ په جنوب کې د اکتاش په نامه کلي کې زیات مسلمانان اوسي، او دلته خلک د حکومت تر فشار لاندې دي. د آزادی آسیا راډیو یوازنی خبری اداره ده چې له دې سیمې د مسلمانانو په وړاندې د فشارونو په اړه رپورټونه خپروي. د چین د کمونیست ګوند سیمه ییزو چارواکو دې راډیو ته ویلي چې حکومت په سیمه کې د اسلام پالو ډلو د نفوذ د خپرېدو د مخنیوي لپاره د الکولو او سګرټو زیاتېدو ته اولویت ورکوي. د چارواکي ویلي چې د اسلام پالو افکارو پراختیا په سیمه کې د ثبات لپاره تهدید پیش کړی دی. په اکتاش کې رستورانتونو، دوکاندارانو او د سوپرمارکیټونو خاوندانو ته د الکول او سګرټو د خرڅولو په اړه شوی امر پر ټویټر خپور شوی دی. په دې فرمان کې ویل شوي چې هر وګړی چې له دې نوي فرمانه سرغړونه کوي، دوکان به یې وتړل شي، تجارت به یې بند شي، او پر ضد به یې قانوني اقدام وشي. چین وایي چې ایغور مسلمانان د انټرنیټ له لارې د سیمې په خلکو کې د جهاد تبلیغ کوي، خو یو شمېر کسان په دې باور دي چې د چین حکومت ایغور مسلمانان ډېر ځپلي دي، د هغوی پر حقونو تیری سوی دی، او په چین کې د حکومت لخوا د نېشنلیست یا ملت پالو احساساتو ته د قوت ورکولو زیات خلک د اسلام پالو د تشدد ملاتړ ته اړ کړي دي. یو شمېر څېړونکو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې په چین کې د حکومت لخوا د الکولو او سګرټو وده پر ژیرو او حجابونو بندیز او د لمانځه څخه د خلکو د منع کولو په څېر اقدامات شایي معکوسه نتیجه ولري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
سمیع عمر له نورستان څخه لیکي، افغان حکومت د سولې خبرو د پیلېدو په خاطر د طالب مشرانو نومونه له تور لسته وباسي. لال محمد آیل د هلمند له ګرمسیر نه لیکي، زما په نظر د قطر خبرې به هله نتیجه ورکړي چې حکومت د طالبانو ټول بندیان له قید و شرط پرته خوشي کړي. محمد امین مصدق له کابل لیکي، سوله د افغانستان د ټولو خلکو هیله ده، او له طالبانو سره هر ډول خبرې اترې باید د افغانستان د اساسي قانون